السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره خپل ژمنې تازه کړي. د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم منظم کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو راځي چې اوس د دې ساعت خبر نه واورو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک لمخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازي دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایې ګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلی ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکوونکو کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازي انا انستروم تیر اونۍ وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوی دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشری حقوقو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړه سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی وو. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینی سرانوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنۍ چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقادر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکرتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست د میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو خپل سفارت د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته په موقت ډول ولېږدوه. ښاغلی جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره یوه 450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي. ادرس دی ازادي رادیو.com. ترکی او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دی په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوحه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحده ترکیه او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغي کولای شو او هم په دې اړه وشغېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دی چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنه
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکه پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنی غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د کړکیچ نړیوالې ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي. خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړي خو د لیکوال په باور د مرسته بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوګې مخاوني سي باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږې او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا درويشت میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې یو میلیون ماشومان مړ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک گروتی خبري راخستې چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلی په افغانستان کې ملیونونه بې ګناه خځې او ماشومان بې وزلې د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوې ډیلی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله د خبرو یو مهمه موضوع و. له دې مخکې مسکو او نوې ډیلی ویلي و چې په افغانستان کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیه او هند دواړو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډیره د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
The long-standing challenges remain even as new ones.
پخوانی او اوشتمحاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوی ننګونی رامست شوی دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټ پالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراست د آسیا لویدیس او منځنۍ ختیس د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کیدی شي.
هند په افغانستان کې وخت لري طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تیرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندېدو وروسته د خپل کورنۍ لخوا ودونو ته مجبوره شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پانځي محصلین دی وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپل ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدل شي.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکې ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې د کورنۍ لخوا مجبور اسوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلوانو یو کاسره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوق او سرنوالی محصله و. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځله واده ته نه ویل او په دې موخه چې پراتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلی و، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه سوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړ شي، او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوخي وړو په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لار پیدا کړه او تر یو ځای پورې ما مخ ته هم بوته. خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې را پیښ شوی دی نو ما ونس کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم. او که د هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي نو معلومداره خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم رولز او کوم لارې چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک میسون جبري ودونه په بادو کې د خزو ورکول او د خزو وزل د کورنی توتريخوالي یو لاملونو څخه بللی و. و مغختل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو مو اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وای.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبرې اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنۍ دوه وروسته یې ویلې ده. پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
د میزان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړل اجازه پرته، د زړل خوښي پرته لیکوالي ونه کړم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنۍ دوه وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
د میزان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړل اجازه پرته، د زړل خوښي پرته لیکوالي ونه کړم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال اسحاق نگارگر وفات شو. ارواښاد نگارگر په 1903 لمریز کال کې په فاریاب کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په انګلیسي څانګه کې لیسانس کړی و او په انګلیسي ادبیاتو کې په انګلستان کې ماستری کړې وه. ارواښاد نگارگر د کابل پوهنتون د استاد او له بی بی سي راډیو سره د خبریال په توګه کار کړی و. د استادۍ او خبریالۍ تر څنګ یې شاعري او لیکوالي هم کوله. ارواښاد اسحاق نگارگر د 20 کلونو په عمر د انګلستان په برمنګم ښار کې لدی نړۍ سره مخخه وکړه. د ارواښاد نگارگر خپلوانو ویل چې نوموړی وصیت کړی و چې خیرات به نه پسې کیږي، بلکې د خیرات پیسې دې بی وزله ماشومانو ته ورکړل شي. په لوګر کې د بیان او وینا کولو فن روزنیز پروګرام جوړ شو. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلانو ویلي چې د دې روزنیز ورکشاپ د جوړولو هدف د بیان او وینا کولو په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول دي. د باختر اژانس د راپور په بنسټ دا روزنیز ورکشاپ چې 15 ورځې دوام کوي، شل ځوانانو ته به د وینا کولو فن ورزده کړل شي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست تیر کال هم څه د پاسه شپېته تنه محصلان او ځوانان د ویاندویي او خبریالۍ په برخو کې روزلی وو. په بغلان کې خبریالان وایي په وخت معلومات نه ورسره شریکيږي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لمشر سره په ناسته کې د بغلان خبریالانو ویلي چې د ادارو د معلوماتو شریکولو برخې غیر فعال دي او له دوی سره په وخت معلومات نه شریکيږي. دا خبریالان وایي چې په وخت معلومات ورسره شریک نشي د دوی لپاره به کار نور هم سخت شي. د بغلان خبریالانو د طالبانو له حکومت څخه د همکارۍ او پر وخت د معلوماتو شریکولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمی خبریالانو ته ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې ژر حل شي. په پیښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پیښور په اسلامي کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 20,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلی شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زاد تا افغان سندرغاړی آسیا مهرابی نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغان سندرغاړی لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیا راته وایي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شید دي که یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدلی دي، خو حالت تقریبا د ټول د یو دي، احساس ټول د یو دي او د زما لپاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دادی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره، خو داسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویري دي، او څلور دانې یوازې ژغیزې دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي، خو لګښتي په خپله آسیې پرې کړي دي. سندره په یو ځنګله کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیده چې وس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې
ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته اغوی به د افغانستان په ټول ژبو په تیر بیا په پښتو په فارسی کې نوی سندری ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنی دو وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خبرونو کې مو اوریدل چې په پیښور کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. په پیښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم د نندارتون ته کتابونه وروړي وو وایي ځوانانو ډیر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسېده. د درې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کوم تکلیف یې باسله په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول. هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
که موږ وګورو دا میله په پوهنتون کې وه، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو که موږ په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې و، د دوی ډیر زیاته توجه چې وه، هغه تاریخي کتابونو باندې وه. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب. تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پونتون ته یا لیسی ته راشي یو په ډیر ښه قیمت راشي ورته، نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي دوه درې واخلي، او بل دا هم چې بل ملګری کتاب واخلي هغې ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول همسمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا همسمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګوره ته زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او موږ ته هم دا فایده وي چې موږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېمه ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلئ.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اوله ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، په یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی یم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې هم. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چاو ناروغي او خوده مال لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیګون یو زیره و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلې شپه کتاب چاپ شوی، یعنی د کرونا وایرس د راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خواته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه، نو کوروادانه به راځي کس ماته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده، یو غږ ګرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوې واورېدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې، دا یې اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم، کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولای شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه تر لاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخ د غزیر لري هر لستونکو ته او زه هر لستونکو ته د زیر ورکوم، دا ډاډ ورکوم کدی یو غوړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي. په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څه تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي خو دې پدیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې سي پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو، په یو ډول خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختي. یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمي باغ جوړ کړی و، نو لږه ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګورانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده او مینه د ټولو اړتیا ده او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د مونږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له خمر غرا وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپله شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم، غواړم فکرونو په نوم یو کتاب او 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو په روبن شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې مارا وژباړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګه مخک خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی ور سره پسند کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول کډ البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوند یې وساتل شي پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه کتابونه مخخ کړی د شپاړې لپاره
په هغه وخت کې چې زکه لاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړل له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
د دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم
لیکوالانو ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله که د یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیل هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بلا 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 پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلدنې ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصيلي ډول باندې دا راخلي بلا بلا موضوعات سیړي خګنې او بدګنې سیړي وسره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلې دوی یو لوړ فکر او د بلا بلا پرمختګونو لارې چارې وګدرې د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولا په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د ترسرګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري سپتاست بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکو را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا غت نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت هم د غلط رامنسته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په غ اندازه د بیلابیلو په هنځي او محصلینو ته او زده کړلانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنځي چې بي بي ا ورته ویلای شي د دې یو زده کړیال کژباړه کې د باید ادبیاتو د فن یو لاروای وي په بیلابیلو فرهنګي ناسو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمې د پلي خوي او سره په څنګه کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړن ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نوښتې ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې
خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څنګه کو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د لس ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند ښکلی شي د بریا ننداري دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې مشته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګ په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمتي له کتاب پلورنځي راونی سي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوي کېږي ستا یادونه ځینی یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنوړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دروخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لری تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوی رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې میرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. د وروستي ځل لپاره ورته راغلی يم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه يم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم. اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و. پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه پامان نه دي. دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کلی وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه
ورته ومی لیکل ل لندن نه چې ل خیره ل میرمنی او بچیانو سره راغلی دلته بچایس خو خورور ل لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راو چې کور مو خرڅو په تیرو نه کلونو کې چې هر زلی تور او سپین سر خلق را تن کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلیم چې هر زلی د کیسو خاپیری را نه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم ترموز می لچایا لپټاپ می لچار چر ډکړی او دل تراغلیم د کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کی سیرا کړی دی پتیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړی دا د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ ورستای دیدن می دی لکه په ورستی زل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړي لکه دروغتون په کټ کې د پلار ورستۍ مسکا په هغه وخت کې مې هم نظره نه عقل منل چې ورستۍ زل دی وي اوس مې هم نظره نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي خو ورستۍ دیدار دی په خوانځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې دی براته داسې غوږ وو لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کې سګی به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر وو تیر شو ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده عملا ترې ګټه نه اخلو خرڅ به یې کړو په پیسو به یې ژوند وکړو ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو په واقعي معنا ژوند وکړو خوند واخلو سفر وکړو تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله ژوند وکړه ساده کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو خو یې نه منله ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه نن سهار مو کور خرڅ کړ ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دی په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر للر یوازې ډبرې ښکاري خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي پوهیږم اوس خفه یې وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو باید ژوند وکړو زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي که د زړه وو ته هم بیا راشه ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم زموږ له کوره غر ښکاري په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل چې مور به زما نه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم چوپه خوله ډک زړه په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم دا ویرانه مې خزانه وه نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه، خو ورور می وای غم مکوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیر شي. راځه چې بارسلونا ته ځو. لکوره ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه. خو سبب می د ماشوم توپ په بدنۍ جرسقیل تیر وی، وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي. مگر تیر هیریگی، مگر بی تیر جوان کیگی، مگر بی یادا سا اخیستل کیگی.
درنو آوریدون کو دا ازادی را روی مجلی دا پای پشیبو که دا مجلی پانا آنو بو تر بیامو پا پاکا لاس پارم خوختو لرهی.
خبر ان پخ پلارا